السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه امید زهیر مالیو یوې بلې پښتو خبرونه ته خراغلې د خوړو نړیوال پروګرام وایي په پام کې لري تر راتلونکو دوو میاشتو پورې شاوخوا 14 میلیونه اړو افغانانو ته د غذایي موادو مرستې ورسوي په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د اماډیکو مسؤول فلیپی کروپوف پرون په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دیس وینټر We can only support 7 million.
Pasagani jame ke mug yawaze de 1 million afghananum latar kawala ishu. WFP plan lari che tar rarawane me miashte pore. 14 million khalko ta khwara, muqawi ghizai mawad aw jwan jghurun ki to ke warasawi. De de lapara 18 million amerikai dollar ta artia laru.
Khalali kupof ziyata kla che dui 13 unai wa nami mali marasa ta raza kra khuda de paiso yawa barkhai hago poruno ta warka che de te kal da faaliyatun lapara ya khisti u. Hago ziyata kla che WFP de budijiye de kam کلامل تیر کال 840 میلیونه اړو کسانو ته د مرستو رسول پروګرام وزندبی ملګرو ملتونو مخکې ویلي و چې په افغانستان کې له 9 میلیونه ډیر خلک بشری مرستو ته اړتیا لري د افغانستان لپاره د امریکا سفارت د افغانانو لپاره د متحده ایالاتو د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام لپاره نشته خبر ورکوي په قطر کې مشته د سفارت شارل ظفیر کرنډې کار پرون پر خپل ایکسپانډ لیکلي د دې پروګرام په پرانستون کې غونډه کې لسلو افغان فارغانو سره یو ځای ګډون وکړ منمن دې کار زیاته کړې چې افغان فارغان د اړیکو همکاري او مشارکت په لټه کې دي او غږ یې ډیر مهم دی هغه د افغانستان لپاره د امریکا د نړیوالو زده کړو شورا پروګرام د جزئیات په اړه څه نه دی لیکلي خو ټینګار کړی چې متحده ایالات د افغانستان د راتلونکو په جوړولو کې له دې ډلې فارغانو سره مرسته کوي د پاکستان حکومت د نړیوال بانک د هغې پلان هرکلی کړی چې غواړي له منځنۍ اسیا څخه د افغانستان له لارې جنوبي اسیا د انرژۍ د لیږد او سوداګرۍ پر پروژې بیا کار پیل کړي د پاکستان حکومت په یو بیان کې چې پرون خپور شو دا ژمنه ستایلې او ویلي دي چې د نړیوال بانک دا اعلان په سیمه کې د انرژۍ د انتقال لپاره د هیوادونو ترمنځ د همکارۍ نښه ده پر دې پروژې د کار د پیا پیل غوښتنه قرغزستان تاجکستان او پاکستان چې د افغانستان تر څنګ د دې پروژې ګډونوال دي په 13 ډسمبر میاشت کې نړیوال بانک ته وړاندې کړې وه او نږدې دوه اونۍ مخکې نړیوال بانک په یو بیان کې اعلان وکړ چې د افغانانو د ملاتړ لپاره د یوې نوې ګلار لمخې باندې کاسازر پروژې د بشپړولو عملی کار پیل شي خو نړیوال بانک ټینګار کړی چې د دې پروژې د رغونې د لګښتونو پر راتلونکي کې د هغې د عوایدو چارې بل افغانستان بهر سنبالیږي او د طالبانو حکومت په کې ښکیل نه وي ورسله هغه چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په وازنی ټیسټ سیالۍ کې د آیرلند پر وړاندې ماته خورا د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې د یاد هیواد پر وړاندې درې ورځنی سیالۍ ته لوبډلې اعلان کړه په اعلان شوی لوبډلې کې په لومړي ځل ځنی ځوانانو ته هم د لوبېدو چانس ورکړل شوی دی ورځنی سیالۍ په نوملړ کې حشمت الله شهیدی رحمان الله ګربز ابراهیم زدران ریاض حسن رحمت شاه عظمت الله عمرز اکرام علي خیل محمد نبی ګلبدین نائب ننګیالی خروټی علا محمد غزنفر بلال سمیع فضل حق فاروقی نور احمد نوید زدران او فرید احمد شامل دي په احتیاطي لوبغاړو کې سامد جاور رحمان اکبر او شاهد الله کمال تزه ورکل شوې ده د ویردا چې د ورزنی او سالي لوب لړې بعد مارچ په منټه د عربي متحده اماراتو په شارجه کې پایل شي راپور نو وایي چې د عراق د پلازمینې بغداد په شمال کې د داعش په بریدي او دولتي سرتیری وژل شوې ده د عراق دفاع وزارت ویلي چې د حمله د بغداد د شمال په 25 کیلومتره کې په تارمیا خار کې وشوه د وزارت پرون په یو بیان کې ویل چې دا سرتیری د عراق پوځیانو غزمیته نږدې سړک د غاړې ماین په 14 کې وژل شو د بیان پر بنسټ په 14 کې څلور نور کسان هم ټپیان شوي دي د عراق دفاع وزیر ثابت عباسی د پیښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی د داعش ډلې د دې برید پړه منلې ده او امریکایي چارواکو اعلان کړی چې هغه کسان چې په کووید 19 ناروغۍ اخته کیږي نور نو اړ نه دي چې حتمان په کور کې د قرنټین 15 ورځنۍ دوره تیر کړي امریکا د ناروغیو د کنټرول او وقایي مرکز پرون په دې برخه کې خپل پخوانی اصول بدل کړل او ویل د کووید 19 د مثبتې نتیجې له ترلاسه کولو وروسته که چېرته د ناروغۍ اعراض خفیف وي یا یې پر زکام یو ورځ اوخته وي نو خلک کولی شي کار ته ولاړ شي او یا خپلو چارو ته په منظم ډول دوام ورکړي دا اعلان داسې مال کیږي چې کووید 19 نور نو د عامه روغتیا لپاره هغه ګواښ نه دی چې مخکې و کووید 19 پخوا په متحدو ایالاتونو کې د مړی نو درې ملت خو اوس په لسم ځای کې دی درنو اوریدونکو د دې خبرونه لوی برخه د ازادي رادیو د نورو 19 پروګرامونو ته جلا شوی خلا غوړاندې څو راپورونه د طالبانو حکومت د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي ریچارډ پینټ راپور د دوی پر ضد یو تبلیغاتي هڅه بللې خو د بشري حقوقو د څار سازمان دا راپور د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت لپاره مهم بولي خغلی بینټ د پنځشنبه پر ورځ په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا 1550 غونډې ته د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل په افغانستان کې د طالبانو لوري د بشري حقوقو سرغړاونې دوام لري د دې راپور پر وړاندې د خبرګونونو تفصیل واوري
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ وروستی راپور د بشري حقوقو ډلو ستایلې د طالبانو حکومت دا راپور د خپل حکومت پر ضد تبلیغاتي هڅه بللې ده د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد پرون پر خپل اکسپانه پرته لدی چې د نجونو پر تعلیم او کار د محدودیتونو په اړه د ښاغلي بینټ د راپور جزئیاتو ته اشاره وکړي د اوسنیو پخوانیو وضعیت د مقایسه په هدف لیکلي چې د پخوا پرتله ټول افغانان ښځې او نارینه فزیکي مالی او روحي مسؤلیت لري. څوک د چا په حق تجاوز نشي کولی. هر وګړی د خپل شرعي حق خاوند دی او په امن کې ژوند کوي. نوموړی زیاتوي چې د بینټ راپور بیا هم د طالبانو د اسلامي امارت په وړاندې د پروپاګند هڅه ده. خو د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر پرون د بشري حقونو شورا ته د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته یوې خبري غونډې ته د څرګندونو په مهال د افغانستان د بشري حقونو په چیره بیا د ښځو وضعیت د اندېښنې وړ وبالا او وویل په نننی افغانستان کې له شپږم ټولګي د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې له تعلیمه بې برخې دي او له ټولنیز ژوند څخه څنډې ته شوي دي. د بینټ په وینا د وضعیت په افغانستان کې د جنسیت پر اساس د تعقیب اړوندې اندېښنې رامنځته کړي او حتی د جنسیتي اپارتاید بحثونه یې پارولي دي. هغه له نړیوالو وغوښتل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ بدلون د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د عالي کولو شرط وګرځوي. د بشري حقونو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیالي هیدربار تېره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ښاغلي بینټ د وینا دا برخه مهمه وبلله.
On the topic of the international response, Mr. Bennett also had some
The Afghanistan para da nariwalo khabargun pa masala ki khagali Bennett yo muhima vaina larala. هغه د چې د وویل د افغانانو څخه یې تل د خبره په ډاګه اورېدلی شو له طالبانو سره د لا ژوره تعامل د ټینګولو او د اړیکو د ټینګولو له هر اقدام مخکې باید په افغانستان کې د بشري حقونو په تېره د نجونو او ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ مخکینی شرط وي.
د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورتر دا هم وویل چې ملګرو ملتو د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې په عام محضر کې اعدامونه او خلکو ته په ډله ییز ډول د سزا ورکولو موارد مستند کړي دي. هغه زیاته کړه چې خلک له تشدد څخه ویریږي خو د زور زیاتي عاملان بېغمه ګرځي. د دې ټینګار وکاوه چې د دې وضعیت له عاملانو سره باید حساب کتاب وشي. د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د طالبانو محدودیتونه او د بشري حقونو نوري سرغړونې د 2021 کال په اگست کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان په یوه مهمه او دوامداره لانجه بدله شوې. دا لانجه په تیرو څه باندې 2.5 کلونو کې د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ بلل کیږي.
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ځینې نورو لارو په ګډون په نورستان کې له تیرو څو ورځو پر لپسې واورې اورېدونې له امله د پارون اسادآباد عمومي لاره د ټرافیکو پر مخ تړل شوې ده. سیمه کې طالب چارواکي وایي نن به په خپلو وسایلو او شته امکاناتو د لارې خلاصولو چارې پیل کړي. د راپورونو پر بنسټ د جمعې تر ماښامه پورې په پارون کې یو میټر زیاته واوره اورېدلې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د هیواد په ختیځ کې د غرنی او لری پروت ولایت نورستان د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي د پنځشنبه ورځې څخه د پر لپسې واورې اورخت ستونز سره مخ کړی دی. د دوی په وینا چې په ډیره ځایونو کې د زیاتې واورې اورخت او خویدنې له امله د پارون اسدآباد عمومي لاره د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. د یاد ریاست مشر مولوی احمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې د پرون د پنځمه د ورځې نه واوره په شدت سره روان دي. نو د هغې د وجې نه په اکثر لارو کې برق کوچین راغلی دی او د واور اندازه هم یو متر شل سانتي په اندازه کې ده. تر سټاپ پورې لار بند دی. کته انشاءالله دومره واور نشته. تر سټاپ پورې واور ډېر ده. نو انشاءالله موږ کوشش کوو چې سهار له خپل د ریاست ماشینري باندې خپل تخنیک کې ټیم په توسط باندې لار صفایي وکړو. ان شاء الله د ورسته لپاره تګ راتګ لپاره به صفایي ترتیب جوړ شي.
د تیرو دوه ورځو په جریان کې د پر لپسې واورې له امله تر اوسه په نورستان کې چاته د سر او مال زیان رسیدو کوم راپور نه دی راغلی. خو د کب په لومړۍ نیټه د همدې ولایت نورګرام ولسوالۍ نکري کلي کې د زیاتې واورې او د شدید باران په وجه لغره په کورونو تیږي راخویدلې وي چې په کې له شلو زیات کورونه ویجاړ شوي وو او تر دیرشو ماشومانو ښځو او سړیو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. د د افغانستان سرپرست حکومت مسولین وای د هیواد په بیلابیل ولایتونو کې د شدیدو بارانونو یخې هوا او واورې له امله نه کسان مړه شوي دي، په لسګونو څاروي له منځه تللي دي او د سالنګونو په ګډون ګڼې لارې تړل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او په ایران کې خلکو پرون د ولسی جرګې یا مجلس او د یوې بلې مهمې مقننه څانګې د خبرګانو د مجلس لپاره رای ورکړې. تمره چې د رایو قسمي نتایج نن اعلان شي، په دې انتخاباتو کې د خلکو پیکه ګډون هغه مسله ده چې د ډېری څارونکو پام یې ځان ته اړولی دی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
ایرانیانو پرون جمعه د کاب یو لسمه د اسلامي شورا او د خبرګانو د مجلسونو د غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. د اسلامي شورا مجلس په افغانستان کې د جمهوری نظام د محل د ولسی جرګې انډول مقننه قوه ده، او د خبرګانو مجلس بیا له روحاني شخصیتونو جوړه جرګه ده چې د مهمو پریکړو صلاحیت لري. د رای ورکولو بهیر د سهار په 8 بجو پیل شو او د شپې تر ناوخته پورې دوام وکړ. چارواکو د رای ورکولو وخت دوه ځله د دې لپاره تمدید کړ چې نور خلک رای ورکولو ته ورشي. خلکو د څه باندې 15,000 کاندیدانو له ډلې د 290 غړو د انتخاب لپاره رای ورکړې. تمه ده چې د دې رایو قسمي نتایج نن اعلان شي. د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی لمړینې وروسته چې په ایران کې پراخ اعتراضونه وشول، دا لومړني انتخابات وو. ایرانی چارواکو د دې لپاره چې له دې اعتراضونو وروسته خپل لاسه تللی اعتبار بیا ترلاسه کړي، دې ته اړتیا درلوده چې خلک په انتخاباتو کې پراخ ګډون وکړي. خو ډیری ایرانیانو د انتخاباتو په درشل کې ویلي وو چې رایه به ور نه کړي، ځکه د دوی په وینا دا انتخابات بې مفهومه وو. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکي نرګس محمدی په ګډون مخکښو شخصیتونو ویلي وو چې انتخابات تحریموي، ځکه د دوی په نظر نتایج له مخکې معلوم دي. د کورنیو چارو وزارت پخوانی معین مصطفی تاجزاده لوی مذهبي مشر د ایران د برخلیک پر وړاندې په بې تفاوتۍ تورن کړ او ویل چې رایې به ورنه کړي. د څارونکو په نظر بې باوري د ژوند د سختو شرایطو له کبله عمومي نارضایتي او د بشري حقونو سرغړونې په انتخاباتو کې د خلکو د پیکه ګډون علتونه دي. د ایران د رایو دولتي ادارې چې پخوا به یې د انتخاباتو په درشل کې د نظر پوښتنو نتایج خپرول، دا ځل له انتخاباتو دوه ورځې مخکې د فبروري په 28مه د لومړي ځل لپاره یوه سروې خپره کړه. په دې سروې کې یوازې 38.5% ګډونوالو ویلي وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي. د دې ادارې د اټکل له مخې د انتخاباتو په ورځ باید 40% خلکو رایه ورکړې وي. په یو بل نظر پوښتنه کې چې د ایران دولتي ټلویزیون ترسره کړه او د پنجشنبې په ورځ خپره شوه، په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 43.1% اټکل شوې وه. دولتي رسنیو پرون خبر ورکړ چې په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه ښه وه، خو عین شاهدانو رویټرز خبري اژانس ته وویل چې په تهران او ډیرو نورو ښارونو کې د رای ورکولو بهیر پیکه وو. د ایران د رایو دولتي ادارې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په 13 انتخاباتو کې د 25% خلکو د ګډون اټکل کړی وو، خو ویل کېږي چې د خلکو د ګډون اصلي کچه 42.5% وه.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولې.
تیر مننه درنو اوریدونکو چې ازادي رادیو ته غوږی یاست. زموږ خبرونه او زموږ په پاڼه هم ژوندۍ اوریدلای شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. لږمن سره سم اوس د ازادي رادیو د 19 پروګرامونه نیمه نړۍ او درسي ساعت خبريږي. خو وخت
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم، نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. هغه کورنۍ چې خپل اولادونه په